ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشوي تاسو ته د ریوی په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې هر کله وایم ستاسو قربانه منزه شهید يم. نن د جمعې ورځ کال 2021 د نوومبر د میاشتې شپږم نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې ته په افغانستان کې ونیم او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 10 بجې دي. په خبرونه کې د تل په څیر د جمعې په ورځ دغه ونیزې خبرونه کې د افغانو میرمنو په ستونزو ګواښونو او ننګونو باندې غږیږو. نن کومه موضوع چې مرخص دغه هم د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل شوی، کوم چې یو نړیوال کمپاین دی او د ملګرو ملتونو له لوري دغه نړیوال کمپاین هر کال لمانځل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو ماموریت ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د کوچلي ګامونو غوښتنه کړې ده. همداراز د افغانستان د بیا رغونې لپاره امریکایي اداره سیګار وایي چې د بهرنۍ مرستې باوجود د افغانستان د تعلیم وزارت په وروستیو کلونو کې د ظرفیت د ستونزو او پرله پسې ناامنۍ له کبله د تعلیم د ښه کولو لپاره هڅې کړي دي، خو وایي چې بیا هم ډېری زده کوونکي و خصوصا او په ځانګړي ډول نجونې چې له سکولونو څخه بهر وي او د طالبانو بیا واکمنېدل د نجونو د تعلیم لپاره یو غټ خطر او ننګونه ده. همداراز طالبانو په وروستیو کې د افغانستان ټي وي چینلونو ته سخت دریزه تګلاره ټاکلې ده. په هدایتنامه کې راغلي دي چې ښځې جنکۍ خبریالانې دې په ټي وي چینلونو باندې اسلامي حجاب واغوندي، خو بیا هم وضاحت یې نه دی کړی چې دغه اسلامي حجاب یا د طالبانو په اوسني حکومت کې د دوی په باور اسلامي حجاب څه دی. طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې چادري یا برقه اسلامي حجاب بللی و، خو تر اوسه معلوم نه دی چې دا ځل به څه وي. ښځو ته په میډیا کې یا په رسنیو کې طالبانو دغه وروستۍ هدایتنامه کې ویلي دي چې په ډرامو کې به کار نه کوي، د دې تر څنګ نور خپله به په اسلامي حجاب کې اوسي څنګه چې وړاندې مو وویله. نو دا هغه خبرې دي چې موږ به نن پرې غږیږو او پرې بحث به کوو. زموږ سره به په خپرونې کې میلمنی راځي شبنم صالحی چې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په خوانی کمشنر ده، همداراز شبنم دوران او خدیجه امین چې دواړه د افغانستان د ملي ټلویزیون په خوانی خبریالان وي او دوی هم په خپل هیواد پریښودو باندې مجبور شوي او اوس راوتلې دي. نو دوی به زموږ سره په خبرونه کې ملکیږي او دا مهال زو د لومړۍ میلمنی ولوري ته چې شبنم صالحی ده چې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په خوانی کمشنر او هغوی ته هرکلی وایو په خبرونه کې. سړی مشي په خیر راغلی شبنم صالحی.
مننه، سلامونه تاسو ته او د دیوی رادیو ټول لیدونکو اوریدونکو.
وعلیکم السلام، په خیر. او شبنم صالحی، که دا لومړی د معلومات شریک کړئ د لیدونکو سره، تاسو چیرې یاست او آیا تاسو هم د افغانستان په پریښودو او په وتلو باندې مجبور شوي او که څنګه؟
متاسفانه دا د هر افغان یوه شریکه کیسه ده. نن ورځ هر چانه چې پوښتنه کوي یو ډول سرنوش یې درلود او یو ډول مجبوره سوي د هیواد پرېږدي. ما هم د اګست په 15مه مجبوره سم د دې لپاره چې هیواد پرېږدم. تر هغه وروستی حده پورې مې نهانې د شنبې او د یکشنبې تر ورځې پورې مو د کاري دفاتر ته تلو. پنجشنبې په ورځ زه د دې تر څنګ چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنر وم، د کابل پوهنتون کې مې تدریس هم کاوه. پنجشنبې په ورځ هم پوهنتون ته تللی یم، درس مې ورکړی، محصلینو سره مې کارونه مخ ته وړي دي. شنبې په ورځ پوهنتون دفتر ته تللی یم، جلسه مې درلودلې ده. بل یکشنبې په ورځ دغه هغه سقوط نه وروسته په څه ډول چې موږ مجبوره سو کورو ته راغله، او بعد دغه 10 ورځې موږ په پټه توګه باندې یو بل کور کې شپه تېره، کله خپله کور مجبور سو ووځو. بعد په اګست 15مه موږ مجبور سو چې هیواد پرېږدو او یو اجباري مهاجرت خاطر مخه کړو، او اوس فعلا په کاناډا کې.
شبنم صالحی، تاسو په افغانستان کې د حقوق د بشر او د حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر وئ. لومړی که په دې باندې وغږیږو چې څومره پرمختګونه لیدله تاسو په دې برخه کې د ښځو د حقونو په لړ کې څومره پرمختګونه راغلي وه؟ آیا د ښځو حقونه تر یو حده خوندي وو؟ کوم حقونه ترلاسه ورته؟
مننه. د تیر شل کلن دوره کې ډېرې بې طرفه خبرې وکړو. د تاریخ کې موږ ورته وګورو تر ټولو هغه زرینه دوره د افغانستان میرمنو لپاره، له دې خاطر چې موږ ته په میلیونونو نجونې په ښوونځیو کې درلودې. مثلا ما پرون د یونیسف یو سروې کتله چې دا اوس طالبانو د څلور اشاره دو میلیونو د نجونو د زده کړو مانع ګرځېدلی دی. یعنې څلور اشاره دو میلیونه تنها هغه څوک دي چې موږ د لیسې او متوسطې په دوره کې لرو. په میلیونونه نجونې موږ په تحصیلاتو کې په معارف کې درلودې، موږ په پوهنتونونو کې په لکونو نجونې درلودې، موږ یو لک شل زره مېرمنې پر عامه خدماتو کې درلودې، موږ 50% هغه کوټه سیستم درلود، په سیاست کې موږ مېرمنې درلودې. افغانستان د امنیت شورا د 15 پریکړه لیک په اساس چې هغه هغه سره حق کړی و، دغه په اساس اکشن پلان درلود، دغه پلان په اساس حتی اقل 10% ښځې باید په عامه خدماتو کې شریک شوی وای، چې موږ هغه مزل ډیر لنډ کړی و. یعنی 20% ته هم رسیدلی شو، 20% ښځې موږ په عامه خدماتو کې او په سکټرونو کې درلودې. له بل لحاظه دا د ښځو اشتراک په تصمیم نیونه او په عامه اداره کې، له بل لحاظه تاسې ورته ورته ګورئ چې موږ ډېر ښه هغه لیګل فریم ورک هم ډېر ښه ورته جوړ کړی و. مثلا موږ د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د منع قانون درلود، موږ د ښځې د ځورونې مانی قانون درلود، موږ پلانونه دي قوانین تطبیق د پاره درلود، موږ د میراث پالیسی درلود، موږ څنګه نور ډیر زیات پالیسیان درلود. دغه پرمختګونه اوس موږ د قوانین په برخه کې کړیو، د دې ترڅنګ د بنسټونو د رامنځته کولو په برخه کې موږ ډیر پرمختګ کړیو. موږ ځانګړي څارنوالۍ درلود د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د څېړنې څارنوالۍ، او موږ خاص محاکم درلود د سیاه کورنۍ محکمې چې او دا هم داسې د تاوتریخوالي د څېړلو لپاره. دې ترڅنګ موږ د ښځو چارو وزارت درلود چې معمولا د یو چتر په توګه د ښځو ټول موضوعات د افغانستان په سطحه رسېدنه کوله. موږ د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون درلود چې هغه یو پراخ او غوښتنه برخه د ښځو حقوقو سره د ماشومانو حقوق او نورو برخو هغه څوک چې په ډېری زیانمنونکي وګړي دي. دې ترڅنګ موږ په سلګونو نورو ان جی اوز او دغه غیر دولتي بنسټونه درلود چې دا د ښځو حقوق ته رسیدګي کوله. موږ اختصاصي د ښځو خبرونې درلودې، د ښځو لپاره تلویزیون درلود، رادیوګانې درلودې، ورځپاڼې درلودې. یعنې دغه هغه خلاصه توګه که موږ راسو، موږ په نړیواله سطحه باندې موږ سفیرانې ښځې درلودې، په کابینه کې موږ ښځې درلودې، په لکه مخې شوې شارته په پارلمان کې 15% موږ د ښځو ګډون درلود. دا هغه څو چې په شلو تیرو شلو کلونو کې صرف هغه خلاصه ده چې ما تاسو ته ذکر کاوه. دا چې د دغه ښځو شتون او دا چې د ښځې دې حتی رسېدلې دی پر هغه نورو ښځو باندې څومره تاثیر لري، دا بیا بېل بحث دی. ولې دا هغه ټول پرمختګونه چې په تېر شل کاله کې ترلاسه شوي وو، چې متاسفانه اوس یو ډول ټول مېرمنې ترې بې برخې شوي.
میرمن صالحی که تاسو وست توپیر وکی او دغه سره مقایسه کوي، پرتله کوي، نو څنګه وینئ اوس د ښځو حقونو ته څنګه ګورئ؟
متاسفانه معلومه هم درته اشاره وکړه چې اوس څلور اشاره دو میلیونه جنکۍ د تحصیل له حقه، تحصیل د تاسو کې بشري حقونو له نظر ورته ګوري، د تحصیل حق، د کار حق، د ژوند حق، دا له اساسي حقونو نه دي. او په سیستماتیک ډول داسې نه ده چې کومه معنی وي یا کوم بل څه وي یا ژمنتیا موجوده وي. ژمنتیان اصلا په سیستماتیک توګه ویل کېږي چې ښځې حق نه لري سیاسي ګډون وکړي. تاسو په ښکاره ډول د طالبانو د مشرانو وینا اورېدلې چې موږ نه غواړو په کابینه کې ښځه ولرو، یعنې ښځې نه اساسي حق اخیستل کېږي. 3.2 میلیونه نجونکۍ له ښوونځیو نه بهر دي، جمع د هغو نورو 2 میلیونه نجونو چې په تېرو شلو کلونو کې طالبانو د ناامنۍ په سبب د هغو د زده کړو مانع شوي. یعنې حدود 15-16 میلیونه نجونې اوس د زده کړو نه بې برخې دي. موږ په لکه او محصلین لرو، متاسفانه محصلین بې له دې چې سرنوشت یې معلوم شي پوهنتونونه تړلي دي، او هېڅ معلوم نه چې دوی د زده کړو بهیر بیا پرانیستل کېږي که نه. موږ هغه سیاسي ګډون متاسفانه موږ یوه ښځه په کابینه کې، تاسو ګورئ یوه کابینه معرفي سو، په دې کابینه کې یوه ښځه ګډون نه لري. موږ نن ورځ په قضا کې ښکاره توګه وایو چې ښځې نه سوی کولای چې قاضي واوسي، ښځینه قاضیان نه لرو. موږ هغه د څارنوالي یو مرستیالي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي برخو هغه بالکل منحصرې ده. تاسو که ورته وګورئ یو ډول عقدوي حرکات ترسره کېږي، مثلا د ښځو چارو وزارت لوخه راټیټېږي، په دومره وزارتونو کې نور وزارتونو ته نه، ولې د ښځو چارو وزارت ورکول کېږي د امر بالمعروف وزارت. دا په خپله په ښکاره ډول دا ښکارئ چې موږ عقده لرو له ښځو سره او قصده نازو داسې کړنې ترسره کوو. یا مثلا تاسو د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ګورئ، تر نن ورځې پورې سرنوشت معلوم نه دی، نه آیا دا به وي، نه به وي، شونې دا تر سوال لاندې راځي. کبل هڅه چې ګوري د کار حق سي اساسي حق ده. د افغانستان ټول مېرمنې نشته، ټولي د دې خاطر نه نشته ټول ته چې صرف هغه مېرمنې چې په صحیح سکتور کې کار کوي هغه د کار اجازه ورکول شوی ده. بل صحیح سکتوره او بین ځینې استثناءات چې هغه کارونه د نارینه په واسطه نه کوي، نور ټول مېرمنې په کور کې نه اوسي. دولتي رو څلور 500 میاشتو راځي هغه د صحیح سکتور اکثریت هم چې کار تم تلي تنخواه نه ترلاسه کوي. نو دغه هغه وضعیت دا چې ډیری افغان میرمنې مجبورې شوې دي خپل هیواد پرېږدي، له دې خاطر دا خو هغه سیستماتیک تبعیض را روان، له بلې خوا هدفي وژنې. مثلا زه تاسو ته وایم چې ښځینه قاضیانې او څارنوالیانې بالادش طالبان زندانونه مات کړو، هغه ټول مجرمین راخوشي شو په روزانه توګه باندې قاضیانو او څارنوالانو ته زنګونه وایي چې تاسو زموږ پر ضد باندې داسې فیصله کړې ده، تاسو ما پر ضد باندې اقامې دعوه کړې وه، زه به زه خپل غچ اخلم. یا مثلا موږ هفتهوار باوجود چې کمیسیون کار نه کوي، ولې موږ همکاران تلیفوني اړیکې لري، قربانیان د کاوکورین ته او تلیفون لري تلیفون کوي، هغه ټول زندانان چې راخوش شو معمولا یا پلار یا ورور یا میړه دغه کسان اوس هغه د کورنۍ تاوتریخوالي قربانیان مجبور دي په یو کور کې ځوان در سره، له دې خاص نه کار زمينه لري، هغه په کورنۍ کې ډول ډول ضرورت کې ورته ویل
کېږي. مېرمن صالحې، تاسو دلته ډېرې ښې مهمې خبرې ته اشاره وکړله. مونږ یو څو خپرونې وړاندې په خپرونې کې غږېدلو په همدې موضوع باندې مباحث درلودو چې په افغانستان کې کوم دوه دېرش او دېرش ډېر کوم د امن کورونه چې وایا شلټر هومز و د ښځو لپاره د میرمنو لپاره هغه وتړل شو، او هغه ښځې چې هغوی په خپلو کورونو کې د تشدد ښکار و هغوی بیرته هماغه کورونو ته واستول شوې، او د هماغه کورنیو سره چې هغوی ترې پناه اخیستې و امن کورونو ته تللي وو بیرته د هغوی سره یو ځای شول. تاسو د هغوی حالت دا مهال څنګه ګورئ؟ څه ګڼئ چې تاسو وویل چې اوس میرمنې قضا ته عدالت ته هیڅ څه ته لاسرسی نه لري، نو څه ګڼئ چې دغه میرمنې به آیا اوس د تشدد ښکار وي او څنګه حالت کې به ژوند کوي؟
زه به صرف د یو دوه کسان تنو کیسه درته وکړم. موږ تاسو چې پوهوئ سوی موږ 15 اتیا د امن خونې درلودې چې دا معمولا د شپږو سي هغه اساسي ول په نورو هېواد په ولایتونو کې څنګه درلودې. متاسفانه اوس په افغانستان کې یوه د امن خونه لرو چې هغه هم زه نه غواړم نور جزئیات په دې باره کې ورکړم، ولې ټول ولایتو کې هغه میرمنې چې اوس قرباني د کورنۍ تاوتریخوالي هیڅ ځای نه لري، دا د امن کور دی، یوازینی د امن کور چې پاتې دا نوي کیسونه نه مني، له دې خاطر چې هغه ظرفیت نه لري تر دې اوسه چې ډېری میرمنې ونیسي، او په ټول ولایت کې څنګه نه لري، تنها په یو ولایت کې ده. دوی میرمن دوه میرمن موږ ته د موږ همکاران ته زنګ و چې که تاسو له ما سره مرسته ونه کړئ ما مې خاوند وژنه، له دې خاطر چې زه ما له شکایت کړی و هغه په 2 کاله زندان محکوم شوی و، اوس راغلی دی ما وژنه. یعنی دا یا یو بل قصه درته کوم چې هغه ښځه مجبوره سوی او زما قصد کړی چې ځان وژنه وکړه، له دې خاطر چې روزانه ځورول کېږم، بلې دې تر دې له مخه چې روانه ووژل سم یا فزیکا ووژل سم زه خپل غواړم ځان وژنه وکړم. دا د هغو میرمنو ښځو کیسې دي چې هغه مجبوره سوی دي په اجباري توګه له هغو کسانو سره چې د دوی د په وړاندې تاوتریخوالي مرتکبینو ژوند وکړي. له بل لحاظه دغه د حاکمه فضا په دې ډول ده چې د ښځو قضیې اصلا نه منل کېږي. مثلا که تاسو ولاړ شئ تر اوسه پورې نه محاکماتي سیستم فعاله ده، نه د څارنوالي سیستم، او دوی وایي چې ورته وایي موږ دغه نه لرو، موږ مدني قضایا یو نه، او فعال ده چې ډېرې قضایا جزایي دي او حتی سیستم نشته ورته. نو په دې ډول کې حتی که ډېرې میرمنې وژل شوې هم، له دې خاطر چې هلته فضا دومره د اختناق ده، هیڅوک نه ګزارش ورکوي، څوک له ډاره نه شي کولی چې ګزارش ورکړي، موږ به شاید د ډېرې قتلونو شاهدان وو که دلته هلته آزاده فضا وای په افغانستان کې. نو عدالت ته لاسرسی اوس متاسفانه په افغانستان کې هیڅ میرمن نه شي کولی چې عدالت ته لاسرسی ولري.
میرمن صالحی، تاسو په خپل هم الته وظیفه درلودله، خپل تاسو ویل چې پوهنتون کې مو ښوونې هم کولې، زده کړې مو ورکولې، تاسو به د دې ځی ته را رسیدو لپاره زده کړې مو کړې وي، زحمت به مو میستلی وي، زیار به مو هم ګاللی وي، څنګه احساس کوي او څه فکر کوي چې دغه کومې نورې افغاني میرمنې چې هغوی هم مجبوره شوې او له هېواده را ووتلې، هغوی د کوم حالت سره مخامخ دي دا مهال؟ ستاسو په ګډون
زه کله تویم چې درې میاشتې تېرې شول، تر اوسه پورې یو رقم شاک یم، تروما کې یم، زه تر اوسه پورې هغه وضعیت ما تر اوسه پورې خپل ځان زه نورمال حالت نه یم راغلی، زه تر اوسه پورې راحته خوب نه لرم. زه باور لرم چې ډېری میرمنې چې زه ورسره خبرې کوم ټول په دغه وضعیت کې، موږ هغه کسانو چې 2 وارې د طالبانو په واسطه باندې قرباني شو، یو وخت زه په دویم صنف کې وم، په 1999 کال کې هغه وخت راغی تر امر رسانی پورې د نجونو زده کړې بندې دي، او بیا دا دې تر نسکرېدو پورې د امر رسانی بیرته پر ځای پاتې شو. 15 کاله هغه وخت کې د میرمنو عمر ضایع شو، موږ په یو پیړۍ شاته ولاړو. بعد له 15 کالو بعد له نوي حکومت له راتګه نجونو ډېر زیات زحمت وایستی، زما په شمول سره چې هغه 15 کاله جبران کې په مساوي امتحان ورکړی ده، موږ کورونو کې درس ویلی ده. بیا په هغه زحمتونو کې چې هلته وو او نصاب نه وو، کتاب نه وو، هلته انټرنیټ نه وو، نجونو ډېر زیات زحمت وایستی. مثلا زه خپل شخصي قصه درته کوم. ما په ډېر زحمت سره په وجود دې سیمه ښوونځی بېرته شروع کړو، او اول لومړی سره پوهنتون ښوونځی ختم کړو، بیا کانکور امتحان تسبیح د افغانستان سیستم کې دی، او د پښتني کورنۍ لپاره هلته نه له اقتصادي لحاظ نه له اجتماعي لحاظ دا ممکن نه وي چې لورانی کورس ته ولاړ شي. په ما مکتب وایي د ټویشن د شانو هېڅ هغه امکانات هم نه وو. ما آمادګي کانکور په خپل سر په خپل کور کې وویل زه خپل لومړي انتخاب ته کامیاب شوم. په پوهنتون کې اول مره فارغه شوم په 2 صنفونو کې. زه بیا هغه تصفیه کړې د افغانستان کې د کدر سیستم ډېر زیات سخت ده. هر څوک نسوی کولی سي پوهنتون کې استاد سي. هغه کسان چې کدري نمرې ولري او 4 کاله کې هغه د خاص مذاکراتونه مراعات کړي وي او اخلاق او دا ډېر سخت ده داخله ده. زه د کابل پوهنتون کدر ته د افغانستان اولین درجه پوهنتون دغه داخله شوم په ډېر کم سن کې. وروسته له هغه ما تقریبا له 2012 تر اوسه پورې تر کابل تر سقوط پورې ما هلته تدریس کوه. دې تدریس تر څنګ ما مسؤلیت پسې وکړه. بیا هغه څه هغه هغه ډیسیژن میکینګ هغه لوړو سطحو ته رسېدل چې هغه کمیشنري وه، هغه لوړه سطح د حکومت د تصمیم ګیري دپاره په هغه برخه کې چې ما کار کوه هلته رسېدن تر ما مخکې مویل چې تر دې وړاندې ده دی او یو خوب دی هر چا دپاره. ولې تاسو به ورکړئ په دا تېر زه چې دا خپل 3 کلن تحصیلي بهیر ته ګورم، په دې کې ما ډېری وخت ما نه د کوم خوښي مراسم ته تللم، نه ما په یاد کې چې ما په اختر کې کومه خوشحالي منزلې نه نه چا کړتللې. ولې ما دا هر د 3 کاله درس ویلی وو، 3 کالم زحمت ایستلی وو. دا یو کال ما ته نه د کمشنري پر زحمت ایستلی، ما شپږ انټرویوګانې ورکړې، له 0 کسان نه موږ 9 کسان انتخاب شو. نو دا یو سخت بهیر د سړی راته کې یو چې تر سي ما فکر کوم چې ما اوس ولا د پښتو لپاره زده کړې شروع کې او دغه وظیفه مې څه سټیبل سو اوس به زه ځوان شروع کوم. ولې هغه داس په یو ډول راضي او د هر څه درس خوړی او ته بیا مجبور کې راسې او هوا ته او مهاجرت شروع کې او برته ځوان له صفر شروع کې هلته به راضي نه له سیستم سره ولا د یو نه لکارت او ته هلته به ډیر په زحمت سره یو ځای ته رسیدل او برته راضي له صفر شروع کې. دا ډیر سخت وضعیت ده. څه فکر کوم ډیر افغان مېرمنې او ډیر افغان کنارمل کې کمیرمنی الته زحمت استلی او خپل کور خپل وات خپل خاطرات خپل دوستان د هر څه پریک یو دلته سفر دا د فکر کوم ډیر سخت رواني فشار ده او دا یو شاک دی. دی په اړه باید موږ ځان سره کار وکړو کولی سل دي شاک راو.
میرمن صالح تاسو خو واضح خبره ده، تاسو کار کړی دی د میرمنو د حقونو لپاره مو ډیر څه کړی دی. تاسو اوس یادونه وکړله چې کوم حقونه میرمنو ته ترلاسه و څومره کار شوی و په دې لړ کې په دې تیرو 10 کلونو کې. خو دا واضحه خبره ده چې تاسو به دا مهال د یو ذهني حالت سره هم مخ یاست او دغه به هم په تاسو باندې فشاري. خو تاسو ذکر وکړ چې تاسو په پوهنتون کې ښوونې هم کولې، په دې کې د جنو تعداد څنګه وو او د دې تر څنګه هغوی څنګه په دې پوهنتون کې آیا لکه د جنو د زده کوونکو تعداد او شمیره ډیره وه؟ اوس چې دوی په کور ناستې دي او اجازه نه لري چې ولاړې شي خپلې لوړې زده کړې وکړي او یا هم ښوونځیو ته نشي تللی، د شپږمې ټولګۍ نه لوړ صنفونه ټول بندې د جنو پر مخ، په دې لړ کې تاسو څه وایست؟
زه به خسر ز خپل محصلین قصر ته کوم. په مو کې د افغانستان تحصیلي تعلیم سیستم کې 15 او 15 یعنی 15 سلنه الکان او 15 سلنه نجونې، بل په دا 15 سلنه نجونې کې تاسو کتلې په اکثریت صنفونو کې لاوله تر 10 نفر پورې نجونې وي. دا ښکاروي چې دغه نجونې څومره زحمت ایستي هلته د دې لپاره چې خپلې زده کړې ترسره کړي. تېر کال په عین وخت کې زموږ ښوونځی د وی ډیر خنړی پیښ شاید ما په تقریبا خپل شل محصلین په خنړی برید کې لاته ورکړل. هغه وخت ورسته او دای کورونا پراتک سره موږ اړیکې د دوستانو او د محصلینو اړیکې اوس نږدې په دې خاطر چې کورونا او آنلاین تدریس وو، مجبور یو واتس اپ ګروپونه کې او زوم او نور اسکولوجي ولې دې طریقه ته محصلین سره اړیکې زیات واساتل. لغه وخت ترغله ما هم زه یو داس کس محصلین سره به شخصي اړیکې نه ساتل، ول لغه ورسته موږ د مجبور سره اړیکې شخصي زیات ورسره وځي. هغه ورځ ما په یاد سم محصلین ما په صف کې بند وو او د طالبان عملی او شاوخوا او شل محصلین هم شهیدان سو. ټول ورس ما څنګه تیر سوی ده هغه یو خدای پویږي او موږ چې په سره په څه ډول تر وخت پورې هغه نو دوه نور سمفونه ته نجات ورکول. متاسفانه موږ خپل شل داس کې ځوانان له لاس ورکړو چې تر اوسه پورې غم زمانه هېري. لغه وروسته معمولا زه محصلینو سره یم او محصلینو سره ډېر کوشش کوم چې نږدې پاتې شم، چون هغه یو ټکان سره چې داسې ټکان ورکوي چې بیا کوشش کوي چې هغه خپل دغه رویې ته تغیر ورکړي. هره ورځ به له دې چې دغه راغی د تغیر راغی، زه د محصلینو سره په اړیکه کې یم، څنګه یاست، څه کوئ، ټول دغه امید راتلونکي ته لاس ورکړی. ډېره نجونې ساته په ښه اول لومړی دویم نورۍ ټولې کوشش دا چې استاد یې ولاړه نه شي زه وکولی شم خپل زده کړو ته دوام ورکړم. ټول هغه راتلونکي ته امید له لاسه ورکړی، ټولو په ډېر زحمت سره مکتب ویلی، د کانکور کامیابي شوي دي، کابل پوهنتون ته راتګ، بیا په درجه کې اوسېدل، ټول هغه امید راتلونکي ته یو ډول له لاسه ورکړی. ټولو دغه دغه کوشش دا وي چې وکولی شي په یو ډول ما ته وایي چې مرسته نه سوای راسره کولی، کوم سکالرشپ ترلاسه کړو، یا په دې ډول چې موږ وکولی شو د خپلو زده کړو ته ادامه ورکړو. دا تنها د نجونو وضعیت نه، زه د ښځینه پوهنتون استادانو خصه درته کوم. زما یو نږدې استاد د فارمسي استاد، دغه په خپله پی ایچ ډي کې او په ډېر سخت دغه کې مضمون کې پی ایچ ډي کې، هغه مجبوره ده یو کال ګرځي د شفخانه په شفخانه وینې راټولول په یو بخش تحقیق کوو. د هل درې میاشتې دا دې ته اجازه ورنه کړو چې پوهنتون داخل شي او خپل لابراتوار ته ولاړ شي، هغه د وینې نمونې خرابې هغه وګوري، هلته چې ځي ورته وایي چې ولا نه ښځې اجازه نه لسي کار ته رسي. هغه ما تقریبا په زرګونه ډالر پر دې تحقیق باندې سرمایه ګذاري کړې ده. زه تا 15 کاله کې په جي وایم په دې بهرني هېواد کې څنګه وکړم. یا مثلا په زرګونه نور دغسې نمونې دي چې ښځینه په لوی لاس باندې په سیستماتیک ډول یو یو څوک راځي چې هغه د مکتب اول صنف نه ده او یو ځای ته وایي چې خاله ته اجازه نه لسي پوهنتون داخل شي. نو دا د افغانستان د ښځو د وضعیت د چې هغه کسان چې پی ایچ ډي کړې ده اوس مجبور دي، محکومې دي، په کور کې باید پاتې شي، او هغه حتی خپل شخصي شیان له پوهنتون نه شي اخیستل.
میرمن صالحي، تاسو به وینئ چې هر ورځ د ملګرو ملتونو د نورو نړیوالو ټولنو او ادارو له لوري بیلابیل ریپورټونه راځي د افغانستان په وضعیت، او بیا غوښتنه هم کوي، غږ هم کوي پر طالبانو چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې نابرابري او د دې باید مخه ونیول شي، دا باید پای ته ورسي. خو تر اوسه په عمل کې څه نه دي لیدل شوی. خپله طالبان په وار وار په خبري کانفرنسونو کې وایي چې موږ به هر حق ورکوو افغانو میرمنو ته، خو اسلامي چوکاټ کې او دا چې دوی کار کوي په کوم پالیسۍ، خو تر اوسه کومه پالیسۍ مخې ته نه دراغلی چې په هغه باندې اوس موږ وغږیږو. خو تاسو د یوې افغان میرمنې په توګه څه غوښتنې لرئ د نړیوالې ټولنې څخه؟
زه فکر کوم چې موږ یو خو موږ له بس له نړیوال ټولنه ډېر وغوښتل، او هغه دا دوه ګونی چلند ومول دی، یو ډول څوک ناامیده کېږي، ولې حداقل که نفس سیاسینو په سطحه باندې ولې د هغه بنسټونو چې بشر حقونو ته کار کوي، د ښځو حقوقو ته کار کوي، او ځان ډیموکرات ولې، د هغو بنسټونو په اساس ما مشخصا څو غوښتنې دي چې پر هغه باندې به کار وسي. لومړی دا چې موږ باید د یو دغه نهادونه او دا بنسټونه که رښتیا هم د بشر حقونو ته ژمن وي، یو داسې میکانیزم دی په ګډه سره رامنځته کړي چې د بشر د حقونو پر وضعیت او بخصوص د ښځو پر وضعیت باندې په افغانستان کې څار وکړي. دا نن ورځ هیڅ بنسټ د بشر حقونو پر وضعیت باندې په افغانستان کې څار نه لري. موږ هدفي وژنې ولیدې، موږ هغه دغه انتقامي وژنې او هغه غچ اخیستنې ولیدلې، موږ محرومیت د ښځو په ښکاره ډول ولیدې. دا هغه څه دي چې ستا ولیدان متاسفانه ثبت نه شو. که دا ثبت نه شي په راتلونکي کې انتقالي عدالت دا یوه لویه صدمه ده، او ډېر کسان به سپین تر دې پروسه راوځي. نو لومړی هغه دا ده چې یو خاص د ملګرو ملتونو بخصوص د حقوق بشر له شورا نه، او دغه غوښتنه تر هغه بنسټونو چې د بشر حقونو ته کار کوي په فشار راوړی شي پر ملګرو ملتونو باندې چې یو خاص مشن جوړ کړي، او دا پر حقوق بشر په وضعیت باندې نظارت وکړي. له دې خاطر چې داخلي ته خو اجازه نه ورکوي چېرته نظارت وکړي. له بلې خوا موږ هغه د دنیا غوښتنې اډوکسۍ برخه ده چې دې ته باید ډېره زیاته ادامه ورکړو. دغه بنسټونه باید پر خپلو سیاسونو باندې فشار راوړي چې طالبان اوسنۍ یوازنۍ هغه موږ چې امتیاز پر لرو هغه د مشروعیت او د رسمیت له بحران سره ګیر دي. دغه یو څه ده چې موږ د دې د امتیاز په توګه استفاده کولی شو، او نړیوال ته ووایي که تاسو فرضاً له دوی سره مرسته هم کوئ او له دوی سره په یو ډول یې د پېژنې دی، دا باید تضمین واخیستل، نه په خبرو کې. موږ د دوهې په قرارداد کې وویل چې هلته یوه ماده وه چې دوی به د ښځو د بشر حقونو ته ژمن وي، ولې تاسو وکتل چې اصلا بندیا نهشته، او مستقیمه سیستماتیک تبعیض هم را روان ده. په عمل کې تر هغه وخته پورې چې دوی ثابته کړې نه چې دوی واقعا ژمن دي د ښځو ګډون ته په سیاست کې، د ښځو حقوق ورکولو ته، تر هغه وخته دوی په اصطلاح خپلې معامله او مراودید له دې سره کمې کې او دید له تور لست نه باسي، که دوی دغه کړنو ته دوام ورکړي، دا د تعذیرونه او دا سنکشنونه نورم پر دې اضافه شي. زه فکر کوم دغه دوه شانس نړیوالې کولی شي پر طالبانو باندې د یو سیاسي فشار په توګه وکاروي.
ډیره زیاته مننه شبنم صالحی چې راغلی او موږ ته او د ډی وی لیدونکو ته مو وخت ورکړ او دغه ټول معلومات او تفصیل مو او ګټورې خبرې مو د لیدونکو سره شریک کړلې. تاسو ته ښه شی غواړو، بریالي اوسئ. مننه ډیره
زیاته، تاسو ته توغرس
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د شبنم صالحی خبري واوریدلې چې په افغانستان کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشوه او افغانستان په پریخودو مجبور شوله او د محل په کاناډا کې ده، خو هغه په ورستیو غواخونو او خزو ته چې کوم ورپیخ خطرونه دی په هغه باندې خبري وکړلې. یو دا چې افغان میرمنې د محل په هیواد کې نورو خپل بشري حقوقو ته لاسرسي نه لري، که دوی وغواړي کوم ستونزه ولري یا د تشدد ښکار وي نو دوی عدالت ته هم نشي تللی او قضا ته هم نشي تللی، او د دې ترڅنګ دا چې دوی ته د تعلیم حق، د کار حق دا هم نه دی ورکړل شوی تر اوسه پرې او ورڅخه اخیستل شوی دی، او په نورو ډیرو مسایلو باندې وغږېدلو. زو د یو ریپورټر ولورې ته چې د امریکې دفاع وزارت لخوا جاري شوی یو بیان تر مخه په امریکا کې افغان کډوالو لپاره چې کوم پوځي بیسونه جوړ شوی دی هغې کې عارضي کیمپونونه تر اوسه پورې لږ تر لږه 15,000 کډوال د هیواد بیلابیلو ریاستونو ته تللي دي، او په کالیفورنیا کې د مهال د مسلمان ټولنې په زرګونو وګړي د انټرنیشنل ریسکیو کمیټې او دغه راز د نورو سازمانونو سره په ګډه افغان کډوالو په دې سیمه کې په کالیفورنیا کې د ځای پر ځای کولو لپاره هڅې دوامدار ساتلې دي او په دې باندې کار کوي. د کالیفورنیا څخه د ډیوی خبریال راشد خټک په دې اړوند یو تفصیلي ریپورت تیار کړی دی، دا به وګورو. بیا به زو د نورو ملمنو ولورته.
جعفر واحدی د اونې 15 ورځې د خپل نه تنه کورنۍ کفالت کوي، خو د رخصتې 2 ورځې د افغانستان نه راغلي نوې کډوالو کې د خوشحالو تقسیمولو خپل ځانګړي حسې کوي. خاغلی واحدی د کالیفورنیا په سرخار ساکرامنټو کې د یو نان پرافټ سازمان المسبا سره د رضاکار په توګه کار کوي.
د کمپونن راغله دلته د غوی کارال ته پروسس شو نه دی، یا د دې خپلوان دوستان عزیزان تل نه د غیزن د نفر راوړ دلته راوړ کارونه په نیمای کې پات دی. د خپل هغه د ورک پرمټ پروسه تر لاسه کړنه ده، سوشل نه ده تر لاسه کړ، کله چې ته ورک پرمټ ونه لري نو دلته سوشل سکیورټي ډپارټمنټ ته سوشل نه ورکي، کاونټي ته بنفټ نه ورکوي. نور په دغه حالت باندې دوی سخت مشکلات سره مخامخ دي. نور موږ دغه ایجنسیانو کومه غواړو چې تر څو دی 20 سال ته ایجنسی کې دوی راجستر کړي چې هغه د دې مشکل ته رسیدګي وکړي.
د امریکې د دفاع د وزارت لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه په امریکا کې د افغان کډوالو لپاره په پوځي بیسونو کې جوړ شوی ارزی کیمپونه تر اوسه پورې لږ تر لږه 15,000 کډوال د هیواد بیلابیل ریاستونو ته لیږلي شوي. د کالیفورنیا په ساکرامنټو سیمه کې د المزبا تنظیم مشر یاسر خان وایي چې دوی خپل هڅه کوي چې د کډوالو د روزمره ضرورتونه پوره کړي، خو تر ټولو لوی ستونزه دا مهال د کډوالو لپاره د کورونو بندوبست دی.
جو ضرورت سب سے شدید ضرورت یہ ہے ہاؤسنگ کی، ہاؤسنگ کے بعد ان کے گھروں کو
کډوالې کورنۍ تر ټولو زیات اړتیا دا مهال کورونو ته لري. بلستونزا کورونو کې فرنیچر پوره کول دي. مونږه تر اوسه پورې چاته فرنیچر ورکړي، شاله مو د ګاډي بندوبست کړي، خو د خپل وس مطابق چې څومره مرست راځي مونږ هغه د زرو نه تر 2000 پورې ضرورتونه ته وړاندې کړي.
1500-2000 لوګو تک یې سامان پهنچ رہا ہے.
دا المسبا په شمول کالیفورنیا کې دا مهال د مسلمان ټولنې په زرګاو وګړي د انټرنیشنل ریسکیو کمیټي او دغه رنگ نورو سازمانونو لکه کیتولیک چیریټیز او جیویش فیملی اینڈ کمیونیټی سروسز سره په ګډه د افغان کډوالو په دې سیمه د ځای کولو هڅو کې بوخت دي.
دا ټولې مرستې زموږ د خپلې مسلمان ټولنې لخوا شوې. موږ چې کله هم یو پیغام خور کړی، خلکو د زړه نه ډېر په اخلاص سره مرستې کړې.
جعفر واحدی وایي چې دوی د مختلفو سازمانونو سره په تماس کې دي چې څنګه نوي افغانان دي سیمه ترازی دوی ورته خپل مرستو رسد پیل کوي.
داغوی معلومات مونږ د ایجنسیانو نه اخلو، لکه اوپننګ ډور نه، فوډ بانک نه، آی آر سی نه، لو فیملی نه، دغوی نه مونږ معلومات اخلو چې څوک نوی راغلی دی تشریف راوړی دی سیکرامنټو ته. نور هغوی بیا مونږ ته د هغوی نمونه انفارمیشن راکوي، بیا مونږ هغوی ته ځو، د هغوی معلومات اخلو، بعد د هغې نه هغوی ته زنګ وو، هغوی راځي خپل مواد مونږ نه ریسیو کوي.
د سرکاري شمیرې تر مخه 15,000 افغان کډوال تر وسه هم په پوځي بیسونو کې جوړ عارضي کیمپونو کې ژوند کوي، او د ضروري ټیکو او کاغذي کاروایو وروسته به په راتلونکو اونو کې د هیواد مختلفو سیمو ته ولېږل شي. راشد خټک، وی وی دیوا، سان فرانسیسکو.
چکه زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخو
ک بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری، د انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ،
تاسو هم بدلون راوستي شئ،
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده، او د تل په څیر د جمعې په ورځ د افغانو ښځو په اړوند دغه پروګرام وي او دوی ته ځانګړی شوی وي. نن هم په همدې اړوند غږیږو، او دا مهال زو د طالبانو هغه وروستۍ هدایتنامې ولوري ته چې په افغانستان کې ټي وي چینلونو ته وضع کړې ده، چې په هغې کې سخت دریزه تګلاره خپله کړې ده. او زموږ سره په خپرونې کې ملګری کیږي خدیجه امین، چې د افغانستان د ملي ټلویزیون په خوانی خبریاله. واستړی مشي، په خیر راغلی خدیجه امین. خدیجه جانې، که لومړی خو خپل خبرګون راته څرګند کړي په دې اړوند دغه کومه تګلاره چې طالبانو د افغانو میرمنو او بیا په تیره په عمومي توګه د افغانو رسنیو لپاره ځانګړي کړي ده.
سلامونه مو ومنی. سرنګ چې تاسو ویل طالبان اوس کوم وړاندیزونه چې د رسنیو پاک لای وړاندې کړی دي، دا د دې نه معلومیږي چې دوی نه غواړي چې خزینه په رسنیو کې کار وکړي، ځکه چې دوی ټول اشاره د خزو لپاره وو، او د تګلارې چې دوی غواړي نو د دې نه داسې معلومیږي چې دوی د خزو د کار کولو سره موافق نه دی، ځکه چې په لومړی ورځو کې چې کابل ته راغی رسنیو کې و خزینه اجازه نه درلود. څنګه چې زه لاړم دفتر ته، هغوی ماته اجازه ورنکو. زما دریز دا ده چې ولې داسې دوی همیشه غواړي چې د خزینه پر وړاندې داسې دریزونه، داسې خنډونه ایجاد کړي. د څه لپاره؟ ښځې حق لري، ښځې کار کولی شي، او دوی چې غواړي چې د رسنیو کنټرول خپل لاس کې ونیسي. دوی نه غواړي چې دوی جنایتونه، دوی جرمونه په میډیا کې خپره شي، ځکه چې افغانستان کې اوس څرنګه چې موږ ګورو ډېر بد وضعیت روان دي، او دوی غواړي چې د دې تګلارې سره د دې نه جلوګیري وکړي چې نور خلک پوه نه شي په بل هېوادونو کې دي چې په افغانستان کې څه تېرېږي، په افغانستان کې څه روان دي. د دې لپاره دوی د تګلارې جوړ کړي دي چې دا د منلو وړ نه دي، ځکه چې ازادي بیان ده، نو ټول خلک حق لري چې باید وغږیږي او د خپل ستونزو شریکې څه مشکلې چې لري. لیکن طالبان نه غواړي چې دا حقیقتونه ښکاره شي او ټول خلک پوه شي چې په افغانستان کې څه تېرېږي.
خدیجه جانې، خپله په دغه هدایتنامه چې د طالبانو له لوري جاری شوې ده، په دې کې خزینه خبریالانو ته ویلې دي چې په ټي وي چینلونو کې د اسلامي حجاب واغوندي، او د دې تر څنګ دا چې وضاحت یې نه دی کړی چې دا اسلامي حجاب به څنګه وي، خو البته په ډرامو کې او داسې نورو برخو کې یا څانګو کې د کار ورکولو اجازه هم نه ده ورکړې چې د دې څخه باید ډډه وکي. نو تاسو څه ویني چې دغه قیداد چې کوم اوس وزا شوې دي دا به څومره افغان خبريالان بي زړه کی چې یعنی هغه خپل کار ته دوام ورکړي؟
طالبان همیشه وایي چې خځې باید حجاب وکړي. نه پوهېږم چې د دوی هدف څه دي، ځکه چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده او پخوا هم همداسې و، کوم بې حجابي خو په خپرونو کې نه و او ښځې ښه حجاب یې درلود. او دوی چې وایي افغان ښځینه افغان باید حجاب وکړي، او د دوی مطلب زه هم نه پوهېږم چې بالاخره څه دي. دوی غواړي چې چادري سره ښځې راشي خپرونې کې خپرونه مخته یوسي او که څنګه، د دوی هدف څه دي زه هم نه پوهېږم. خو او دا چې دوی کوم تګلارې اوس جوړ کړي دي د خبریالانو، زه چې کوم معلومات لرم ځینې خبریالان کوم ریپورټ جوړ کړي هغه نه غواړي چې نوم یې ولیکل شي، ځکه هغه ډارېږي که خبریال دا ریپورټ چمتو کړی دی نو هغه لپاره خطر ده. نو ځینې خبریالان اوس حتی خپل نوم نشي اخیستی، خپل نوم نشي لیکلی. دا د ازادي بیان پر وړاندې د ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي، او طالبان خپل حقیقت کوم څېرې چې لري هغه حقیقتونه ورځ په ورځ ګرملا کېږي، او ټول پوهېږي چې طالبان هماغه پخوانی طالبان ده چې مونږ ورباندې اعتماد نشو کولی، او
میمن خدیجه امین، تاسو وایست چې ګواکې د طالبانو د واک لاندې اوس رسنۍ آزاده توګه باندې خپل کار نشي کولی، او دا اغیزمنه شوی دی؟
آزاد نه دي، او هر څه چې غواړي کوم رسنۍ کوم خبرونه ولري او کوم ریپورټونه چې جوړوي باید لومړی طالبان تایید وکړي چې وو دا ریپورت سمه ده تاسو خبرولی شي، نو هغې نه وروسته. د په دې معنا ده چې اوس آزادي بیان په افغانستان کې هیڅ معنا نه لري، وروسته له دې چې طالبان کابل ته راغی او د افغانستان کنټرول د هغوی په لاس دي، د رسنۍ
آزادي ختم شو. ډیره زیاته مننه خدیجه امین چې راغلې زموږ سره په خبرونه کې مال شوې او موږ ته وخت
راکړه.
مننه، تاسو بریالي اوسئ. د الله په امان. د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د خدیجه امین خبرې واورید، د هغې سخت غبرګون مو واورېدل چې هغه وایي د مهال افغانستان کې رسنۍ په آزاد توګه کار نشي کولی، او د خپل نورو همکارانو سره چې په تماس ده هغوی هم ورته همدغه خبره کوي چې دوی د ډیر ډار څخه نشي کولای چې خپل نوم حتی په خپلو ریپورټونو کې واخلي چې دغه ریپورټ یې تیار کړی دی، ځکه چې دوی ګڼي چې دوی ژوند ته ګواښ دی. زو د یو بل ریپورټ ولوري ته، په افغانستان کې خبریالان د واکمنۍ وروسته د یو شمیر ویرو سره مخ شوی دی چې پکې د ژوند ګواښ، اطلاعاتو ته د لاسرسۍ نشتوالی او همداراز د روزګار کمی شامل دی. د دې ترڅنګ د 15 اګست په سوونو رسنۍ بندې شوې دي په افغانستان کې، او په آزاده توګه کار هم نشي کولای. د نیویارک څخه د ډیوی خبریال فضل الله په دې اړوند یو ریپورت چمتو کړی دی، راځي چې دا په ګډه سره وګورو، او بیا به زو د خپلې بلې میرمنې ولورې ته، شبنم دوران ولورې ته، چې هم په افغانستان کې د ملي ټلویزیون خبري علاوه، نو راځي چې دغه ریپورت په ګډه سره وګورو.
په افغانستان خبريالان وایي دوی په هیواد کې د مرګ لیرې او د جسماني زورونې له امله د فشار سره مخامخ دي، او په خصوصي توګه د طالب واک راتلو وروسته په هیواد کې د آزاد صحافت لپاره وضعیت یو تر بل خرابېږي. په افغانستان کې د شمشاد ټلویزیون خبریال سونیا نیازی ویوته وویل له ډېرې مودې راسې په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی یوه ستونزه وه او اوس هم موجود ده، خو د طالبانو د واک وروستو چې کومه اعلامیه د رسنو لپاره جاري شوې ښکاري د دې له امله ډېر رسنۍ بندې هم شوې، خو له دې هم یو لویه ستونزه دا ده چې خبريالان د ګواخ سره مخامخ دي.
رسنیو د بندیدو سره به خبريالان بیروزګار کیږي او د دوی د ژوند تضمین په هړه ایس هم نشته. د دغه ټولو مسایلو ترڅنګ دایښ هم په افغانستان کې یو لوی ننګونه ده، یو لوی ګواخ رامسته شوی دی چې مونږ ولیدل په تیر کال کې نږدې 12 خبريالان خپل ژوند له لاسه ورکړ. تازه اوس هم خبريالان د خپل ژوند له ګواخ سره مخامخ دي او زیاتره خبريالان اندیښنه لري چې د دوی راتلونکي به څه ډول کیږي. اوسنیو شرایطو کې ډېرې ستونزې دي چې خبريالان سره مخامخ دي.
د اغلی نیازی په وینا چې د طالب واکمنو لخوا چې کومه نوې اعلامیه جاری شوې، د دې تر ټولو لوی اغیز به په خزینه کارکونکو هم وي، او په خصوصي توګه هغه کارکونکو چې په سکرین راځي.
نغه اوسنۍ کوم محدودیتونه چې دي تر ډیره متوجه خزینه او خبريالانو ته دي، بیا په خصوص هغه ویاندویان چې دوی په سکرین باندې کار کوي او دوی یې ډیر اندېښمن کړي دي او نه پوهیږي چې راتلونکی به سره ولوي. د دغو ټولو ستونزو تر څنګ د دوی د ژوند ګواښ هم دی. دلته نه یوازې دا چې دوی اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، یا د دې تر څنګ هغه اسلامي امارت له لورې نه چې په دوی باندې کوم محدودیتونه وضع کیږي، د دې تر څنګ د دایښ له لورې نه د دوی ژوند ګواښول کیږي او دوی په ډیرو سختو شرایطو کې خپل کار ته ادامه ورکوي او خپل کارونه ترسره کوي.
یو بل افغان خبریال بصیر هوتک وای د نومبر په 28 چې کوم امر د طالب چارواکو لخوا میډیا ته ورکړل شوی دی، کارکونکي ورته د خبرونو د سینسور په توګه ګوري. که څه هم په تیرو وختونو کې هم دا ګامونه په نظر راغلي، خو اوس ډېره زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ د طالب واکمنۍ وروسته 250 رسنۍ بندې شوي او 80% خلکو روزګار بایللی دی.
دې رسنۍ کې د مرکز کابل په شمول په ولایات کې موجود اف ام رادیوز او چاپی رسنیو سره سره نور خبری ادارې هم شامل دي. دې کې د خزینه خبريالانو یو لوی تعداد هم پکې شامل دي چې اوس خپل مسلکی فعالیتونو سره خدای پامانی کړی ده او په کور ناست دي.
خاغلی هوتک وایي که څه هم طالب واکمن اعلان کړي چې کوم وګړي به هر تلي، دوی د تحفظ باور ورکوي، خو په تېرو سونو کې چې د اشرف غني د واک کارمندانو، مدني فعالانو او خبريالانو سره په ځینې ولایتونو کې مخې ته راغلي پیښو وروسته په هیواد کې موجود فعالان او خبريالان ځان خوندي نه ګڼي.
د تېرو څو اونیو کې د هیواد د مرکز سربیره ننګرهار او کندهار کې ځایي خبريالان ګواښل شوي دي. بعض ځایونو کې د دوی کمرې او نور خبری وسایل مات کړل شوي دي او حتی د دوی سره فزیکی برخورد هم شوی دی. د داسې واقعاتو وروسته د طالبانو اسلامي امارت د منصوبینو او په ځانګړي طور د کلتور وزارت چارواکو لخوا د رسنیو کارکوونکو سره کېدونکي واقعاتو کې ملوث کسان مجازات کولو خبرونه هم راځي او د بیا نه تکرار کېدلو ژمنه هم کیږي. خو دې سربېره بېوزلي، بد اقتصاد او امنیتي مشکلات د افغان جورنالستانو او مدني فعالینو مخ ته غټ ګواښونه دي.
بلخوا د افغان طالبانو د ترجمان مرستیال بلال کریمي سوره زیرواندی ویوې دیوته ویلي چې دوی د میډیا په ازادۍ باور لري او هڅه کوي چې د جرنالستانو د زورونې پیښې دوباره تکرار نشي او دغه ګراف صفر ته راشي. په افغانستان کې د جرنالستانو اتحادیې نه ترلاسه شوو شمیرو تر مخه په 15 اگست د طالبانو له واکمن کېدو وروسته په هیواد کې دوه خبريالان وژل شوي او خواوشه ډېر نور زورول شوي دي. اتحادیه وایي په دې تازه پیښو کې ککړو تنانو ته هم د طالبانو د حکومت له خوا سزا نه ده ورکړل شوې. په افغانستان کې د خبريالانو د حقونو څخه د دفاع د کمیټې د شمیرو تر مخه د تیر کال نومبر میاشتې له 2 نیټې راسې افغانستان کې 12 جرنالستان وژل شوي او د 213 خبريالانو سره تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. فضل الله، وایس آف امریکا، دیوا، نیویارک.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخایو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاګي له کنیکټ دې وروستا تاسو د ریوې پانا پرانځي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د ډیوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په موضوع باندې غواړو چې وغږیږو د شبنم دوران سره چې هم د افغانستان د ملي ټلویزیون په خوانی خبریاله وه او د هغوی غبرګون او د هغوی نظر به هم په دې خبرونه کې ستاسو سره شریکوو. هغوی د سکایپ د لارې زموږ سره ملګري شوي دا د لندن څخه هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مه شئ، په خیر راغلی شبنم دوران.
مننه، سلامت اوسئ. ما سلامونه دې ډالې وي د جی بی ټول درنو لیدونکو ته.
وعلیکم السلام. شبنم دوران، تاسو به وروستی ریپورت هم اوریدلی وی چې د افغان خبریالانو ژوند ته خطر ورپیښدی، خود دې ترڅنګ تاسو به وروستی هغه اعلامیه یا هدایت نامه هم لیدلی وی چې د طالبانو له لوري جاری شوې ده او په هغه کې د افغان او خزینه خبریالانو لپاره په ځانګړي ډول ځینې قوانین وضع شوي دي چې یو پکې اسلامي حجاب اغوستل دی خو ته شی نه د کړی چې دا په څه رقم وي، او د دې ترڅنګ دا چې نور په ډرامو کې کار کول او داسې نورو تفریحي پروګرامونو کې د کار کولو باندې هم ورته بندیز لګولای دی. تاسو اوس به افغاني رسنۍ کې دې شی لیدلی وي، افغانستان کې به مو رسنۍ لیدلی وي، څه توپیر ویني د پخوا په پرتله؟ څومره توپیر راغلی دی د طالبانو د واکمنۍ د وروسته؟
توپیر خو بیخي ډیر زیات راغلی دی. لومړی خو د دوی د راتک لویره کله چې په ټوله کې خبریالان یوازې خزینه او خبریالان نه انجونی نه میرمنی نه په ټوله کې خبریالان دې ته اندېښمنو چې اوس مهال د طالبانو واکمنی راغلی ده. په لومړی دوی او دریم ورځ چې دوی څه ډول یوه تګلاره ځان ته غوره کړي، ځکه چې په جمهوریت کې رسنیو ته تګلاره غوره شوې وه، دوی ته قوانین و، دوی ته شرایط و چې په دغه شرایطو باید تاسو مخته ولاړ شئ او له دغو اصولو تاسو کولی شئ چې ګټه پورته کړئ، او که ستاسو پر وړاندې کوم څه تاوتریخوالی کېږي یا تاسو غواړئ چې چاته شکایت وکړئ یا هم تاسو ته د معلوماتو د نه لاسرسي ستونزې پیدا کېږي، تاسو کولی شئ چې دلته مراجعه وکړئ. خو کله چې د طالبانو ډله راغله په افغانستان باندې دوی واکمن شول، دا هر څه دوی ته ګونګ پاتې شول چې اوس مهال به دوی د کومې تګلارې پر بنسټ فعالیت کوي، څه ډول خبرونه به خپروي، تر کومه بریده د دوی لاس خلاص دی او کولی شي چې د افغانستان د افغانانو خاص کر د افغان میرمنو غږ ته کوښښ ورکړي په افغانستان کې او له افغانستانه بهر نړۍ ته وښيي چې په افغانستان کې وضعیت اوس مهال څه ډول دی. تر ننه تر اوسه رسنیو ته هغه تګلاره لا معلومه نه ده چې دوی باید څه ډول فعالیت وکړي او هغه اصول دوی ته نه دي معلوم چې د کومو اصولو پر بنسټ دوی کولی شي او دوی لاس خلاص دی چې هغه ګټه پورته کړي، رپورټونه چمتو کړي. یو بل دا راځي چې کله د طالبانو واکمنی شوه پر افغانستان باندې، په جمهوریت کې هم موږ دانه شو خبریالان نه وژل کېده، هماغه وخت هم خبریالان هم ښځینه هم نارینه واخل کېدل، وژل کېدل په بیلابیلو نومونو. موږ د دې شاهدان یو چې هر ورځ به موږ د دې شاهدان یو چې موږ د ډلې رښتینی کسان د ازادۍ د بیان د ازادۍ هغه رسا غوونه د دوی لپاره خپ کړل شو. وکړه چې دا ډله راغله دوی تل ویل چې تاسو کولای شئ تاسو آزاد یاست فعالیت وکړئ، اوس مهال مکمل امن دی په افغانستان کې. خو له بده مرغه د دوی د واکمنۍ په لومړۍ دوی مدرې مونۍ کې موږ د شاهدان وو چې زموږ د ډلې کسان ووژل شول، بیا هم وګواښل شول، خاص کر چې د دوی هغه کومه خبر پاڼه چې خپره کړې وه د دغه سي خبر پاڼې خبرول ښکاره د دې ښکارندوی کوي چې تاسو له صحنې مخ وایست، تاسو پر وړاندې بندیز دی او تاسو هیڅ په هغه هیواد نفوس کې نشمیرل کیږي کارو چې په خپل کور کې.
شبنم دوران دغه سوشي وی وړاندې زموږ سره ستاسو یو بل پخوانی همکاره خدیجه امین هم په خبرونه کې مال و چې هغه هم اوس په بل بهرني هواد کې ده او په هواد پر خودو مجبور شو. ستاسو نورې پخوانی همکاران آیا هغوی ته اجازه شته چې ولر شي خپل کار ته کوم چې په افغانستان کې دي؟
بلکل زه و سره پاړی کا کیه مال بده مرغه لبده مرغه چې هغه ټول په کور کې نه وشي. په افغانستان کې یوازینی تلویزیون چې هغه د افغانستان ملي رادیو تلویزیون چې پکې لوی شمیر خدینه او هلته کار کوو، هم د سکرین پر مخ او هم د پردې تر شا. د پردې تر شا په نورو بیلابیلو برخو کې د افغانستان ملي رادیو تلویزیون چې و دغه جوړښت کې بیخي ډیر زیات پراخ و. یعنی ما په شپږو رسنیو سره کار کړی، د بیلابیلو تلویزیونونو تجربه لرم. لومړی مې خصوصي رسنیو سره کار کوو، بیا وروستۍ دنده مې آر ټي آی د افغانستان ملي رادیو تلویزیون سره وه. نو چې کله زه دلته راغلم د میرمنو دومره لوی شمیر مې په ملي اداره کې ملي جیب کې ولید، دا واقعا ماته د خوښۍ ځای هم و او موږ ځان پکې راحت حس کوو. خو هماغه لوی شمېر مېرمنې د کورنۍ سرپرستانې وې، دوی خپل ژوند مخ ته وړه، د دوی دا مسلک و، د دوی شوق و، د دوی علاقه وه چې د طالبانو له راتګ سره او د آر ټي آی دغه مشري د دوی په غاړه کېدو تر هغه وروسته یوې ته هم اجازه نه ده ورکړل شوې. خدیجه جان هم له تاسو سره خبرې وکړې. زه خدیجه جان زموږ څو نورې همکارانې دي چې موږ لاړو چې دغه خپل برخلیک معلوم کړو چې کوم لور ته موږ ځو. زموږ راتلونکی څه کېږي، موږ د دې ټي وي برحاله کارکوونکي وو، خو زه او خدیجه جان دواړه وو او دا زموږ د سترګو لیدلی حال دی. زموږ د ژوند تریخ حقیقت دی چې په هغه ورځ موږ ته وویل شو چې تاسو ایدی وجه چې تاسو ښځینه یاست نور نشي کول پرې دفتر انتقال کړي. په افغانستان کې چې ښځینه پاتې شوې نو تا ته لوی جرم دی چې نه به رسنیو کې کار کولی شي، نه به اداره کې کار کولی شي، نه به خپل غږ پورته کولی شي، نه به رپورټ پکې چیرې تلی شي. ایدی وجه ته فیمیل
شبنم جانې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد او د دې تر څنګ نورو چارواکو په وار وار ویلي دي چې دوی د رسنیو ملاتړ کوي او دا چې د خو هغه رسنۍ چې د هیواد په ګټه وي دای ورسره ویلي دي او اسلامي ارزښتونه په نظر کې وساتي. آیا کله چې دوی دغه ژمنه کوي چې دوی به ښځو ته دغه حق ورکوي چې په رسنیو کې کار وکړي، یا د دې تر څنګ تعلیمونه بیرته پایلېږي، دوی به ښوونځیو ته ځي یا پوهنتونونو ته به ځي، خپلو کارونو ته، وظیفو ته به ځي، دغه ژمنو باندې تاسو څومره باور لرئ؟
که دوی واقعا هم له ښځینهو ملاتړ کوو، دوی به هماغه شان چې په جمهوریت کې مېرمنې افغان خبریالانې په رسنیو کې وي، دوی به دوی په کور نه کښېنولې. که واقعا هم دوی اراده بدله شوې وه دغه شل کاله پس چې دوی بیا ځلې راغلي دي، دوی کې بدلون راغلی و، دوی افکارو کې بدلون راغلی و، دوی به دغه مېرمنې په کور نه کښېنولې. دا چې په کور یې کښېنولې، دا چې د دوی د کار د فعالیت خنډ شول، همدا د دې معنی ورکوي چې دوی فکر د دوی آیډیا کې هېڅ بدلون نه دی راغلی. دوی هماغه کوچ فکر لا هم شته چې مېرمنې باید یوازې په کور کې کښېني. او بل دوی وایي چې موږ د رسنیو ملاتړ کوو. څه ډول ملاتړ؟ هیا آیا ملاتړ همدې ته وایي چې له سلو زیاتې رسنۍ، له یو نیم سلو زیاتې رسنۍ وتړل شي؟ هغه د اقتصادي ستونزو له وجې، هغه د کارکوونکو د نشتون له وجې، هغه هم د دا چې په هر ډول کې په هره برخه کې دوی نشي کولی فعالیت وکړي، په دې باندې محدودیتونه وضع کولو له وجې، آیا دې ته ملاتړ وایي؟ او که دې ته ملاتړ وایي، بس دا خو د پخوا دوی خبریالان ګواښلي وو، خبریالان یې وژلي وو، د دوی پر وړاندې تل دوی خنډونه رامنځته کړي وو په بېلابېلو پلمو. اوس مهال چې دوی واکمن شوي، دوی خپله رښتینې څېره په عمل کې وښوده چې په دولتي رسنیو کې زموږ خپل همکاران هم په مرکز کې هم په ولایتونو کې، په ولایتونو کې ډېری شمېر دغه راډیوګانې چې بیا ټلویزیونونه شو ټول تړل شوي دي. د دې وجې چې یو خو اقتصادي بحران دی، ستونزې دي، بل د میرمنو نشتون دی. ډېرې زیاتې خپرونې وې، ډېر زیات پروګرامونه وو، هغه که په سکرین وو، که د پردې تر شا په راډیو کې وو، د دوی پریزنټران د دوی مختورون کې د دوی چمتو کوونکې میرمنې وي. نو چې میرمنې په کور کې نه د دوی هغه خپله دنده واخیستې شي دا پروګرامونه به څنګه مخته ځي؟ او بل دا چې وایي اسلامي حجاب وکړي دا دوی ته نه دی واضح کړی چې اسلامي حجاب دې څنګه وي. دوی چې موږ حق ورکوو، موږ د تاسو حق نه غواړو چې تاسو موږ ته راکړئ، موږ افغان خبریالان د تاسو حق نه غواړي چې زما دا حق راکړه. دوی حق وو، دوی عملا د میدان په ډګر کې لوبېدي. نو ته د دوی د حق پر وړاندې مه ودرېږه، ته یې خنډ مه کېږه. دوی کولی شي، دوی ته خپل لودن په شلو کالو کې معلوم شوی دی. دوی په ده باندې اوس پوه شوي دي چې دوی څوک دي، کوم د پرمختګ لاره ده، کوم د افغانستان لپاره د کار کولو لاره ده، په څه کې زموږ ملي ارزښتونه دي، په څه کې زموږ هیواد کولی شي چې له سیالانو سره سیال شي. د پوهې له لارې په هر څه دوی پوه شوي دي. یوازې تاسو یې خنډ مه ګرځئ، تاسو ورته نوي قوانین مه جوړوئ، تاسو ورته حق مه ورکوئ. افغان میرمنې حق لري، هم شرعي حق لري، هم اسلامي حق لري، هم بشري حق لري، او هم د رسنیو په ډګر کې د هر اړخ کته وچیړې میرمنې پر د باندې برلاسې دي او د دوی حقوق شته. خو دغه اوسنۍ ډله چې راغلې ده، دا واقعا تل د دې مخالفت یې کړی دی چې میرمنې که فعالیت کوي، هغه که په رسنیو کې وي، که پردې تر شا وي، که هغه د حقونو فعاله وي، که په هره برخه کې وي. حتی روغتیایي سکتور کې هم وګورو چې د ښځینه پر وړاندې دوی خنډونه رامنځته کوي. بېلابېل بریدونه کېږي، د یو ادرسه د بل ادرسه، او دا د دې ښکارندوی کوي، د دې معنا ورکوي چې میرمنې محو شي، د میرمنو پر وړاندې خنډ شي، ځکه چې دوی له لوستو میرمنو یریږي.
شبنم دوران په وروستیو کې تاسو به هم لیدلې وي د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې ډېرې مظاهرې وشوې. میرمنې د خپلو حقونو غوښتو لپاره راوتلې وي چې دوی د کار څخه نه منې کوي، د ښوونځیو څخه دې نه منې کوي، د پوهنتونونو نه دې نه منې کوي، همدارازه د خپلو بشري حقونو لپاره راوتلې وي. خو دوی سره د ریپورټونو له مخې چې تشدد هم شوی دی د طالبانو له لوري، او د دې تر څنګ په دغو مظاهرو باندې ډېر بندیزونه هم ولګېدل چې وروستیو کې مونږه تاسو ډېرې مظاهرې بیا ونه لیدلې چې د کوم وخت راهیسه چې دغه مظاهرې وشوې. ښځو په تیرو شلو کلونو کې په بیلابیلو څانګو کې ډېر پرمختیاوې کړې وې او پرمختګ یې کړی و. تاسو دلته د مسلک خبره وکړه چې لکه د ژورنالیزم په مسلک کې ډېرې میرمنې وې چې هغوی زده کړې هم وکړې، د ژورنالیزم پوهنتون څخه فارغه شوې، د پوهنځي څخه فارغه شوې، او د دې تر څنګ د په نورو برخو کې هم دغسې دوی ډېرې زده کړې وکړې تر څو دې ځای ته ورسېدلې. تاسو دې ته څنګه ګورئ؟ آیا دا یو لوی زیان دی د افغانو میرمنو لپاره چې دغه ټول څه چې دوی ورته په تیرو کلونو کې هڅې کړې وي ترلاسه کړې وي له لاسه ورکړي؟
دقیقا زه خپل د دې شاهد یم. زما لوی شمېر همکاران، زما ملګري، پخوانی همکارانی، دغه اوس چې موږ فعالیت کوو په کوم رسنۍ کې چې زه خپله د دې شاهده یم. په افغانستان کې د افغان نجونو ژوند ماته معلوم دی، ځکه چې زه خپله په افغانستان کې راویه شوې یم. د افغانستان اقتصادي وضعیت خو ټولو ته معلوم دی، ټولې نړۍ ته معلوم دی چې په افغانستان کې د زده کړو کچه څنګه ده، هغه اسانتیاوې دوی ته څنګه دي، او په یوې افغاني ټولنه کې د یوې میرمنې د یوې جنۍ لپاره ژوند کول څنګه دي. یوه افغانه جنۍ په لومړی کې چې کله دا غواړي زده کړې وکړي، د خپلو خپلوانو خبرې ورته وي چې دا جنۍ د دادی نه زده کړې نه کوي، دادې په کور کې نیو، څنګه څنګه داسې خبرې ورته پیدا شي؟ تر هغه وروسته چې کورنۍ رضا شي دې ته چې په دې جنۍ باندې زده کړې وکړي، هغه 12 کاله په خواري او سختیو هغه پلار به هغه نفقه ورته برابروي شي کنه؟ خو دا جنۍ هر څه زغمي، بیلابیل ستونزې زغمي، هغه اقتصادي وي که هغه په چاپیریال کې د خپلو د ټولنې د غړو لخوا ځورول وي په یو انداز بل انداز، دا هر څه یوه افغانه جنۍ زغمي، تیروي، غواړي چې د زده کړو له لارې خپل ځان ته روښانه راتلونکی جوړ کړي. خو ډیری افغان نجونو داسې وکړل چې یو ډګر ته یې ځان ورسوه، هغه که پر سکرین وي دوی فعالیت یې کوو، هغه که د پردې تر شا وي، د رسنیو په ډګر کې بېلابېل افغان نجونې وي چې دوی فعالیت کوي. د نیم قشر نه ته دغه حق واخله، ته په هغه زحمتونو یې خاورې واړوه، طبعاً چې هم به دوی هغه خپل هر څه زحمتونه بایلي، او هم به له روحي او رواني فشارونو سره دوی مخ کېږي او ناهیلي کېږي.
ډیره زیاته مننه شبنم دوران چې راغلې موږ سره په خبرونه کې مل شوې، او دغه ټول تفصیل دې لیدونکو سره شریک کړو. تاسو ته بریالیتوب او ښې چارې.
مننه، سلامات.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو نننۍ خبرونه هم په دې ځای پایته ورسېدل. تاسو د ملمنو خبرې واوریدلې او د افغانو خزو په وړاندې چې کومې ننګونی دي د مهال په دې اړوند وغږیدلو، په دې هیله چې تاسو د دغه خبرونې څخه معلومات ترلاسه کړی وي. د دې خبرونې قربانه او مازه منزه شهید او د دې خبرونې پروډوسر سلمان یوسفزی څخه هم مننه کوو چې دغه خبرونې زموږ سره مخ په وړاندې بوتله. تاسو په لوی لاس پاروسل وړه او آباد اوسئ.